سلامونه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري. په پیل کې پیل کوو په خبرونو. د ملګرو ملتونو په جنوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه وی افغانستان د بشري حقوقو د شورا د 50مې دورې د بحثونو یو عمده موضوع ده. هغه دا خبره نن په یو پیغام کې د دې شورا تر پیل مخکې کړې ده.
ما امروز 9 سپتامبر 2024 روز آغازین 57مین دور
نن د سپتمبر نامه 2023 کال د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 50مې ناستې پیل دی چې د اکتوبر تر 13مې دوام کوي. په دې لړ کې افغانستان یو کلیدي او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر ترک په راپور پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د ناقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي.
ښاغلی اندیشه وایي د افغانستان په استازیتوب به په نننۍ غونډه کې دوه کسان حضور ولري. تمدنن د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ هم خپل رپورټ وړاندې کړي. د دغه راپور په لومړني بڼه کې چې وار د مخه خپور شوی د افغانستان د بشري حقونو وضعیت خورا ترینګلی او حساس بلل شوی او طالبان تورن شوي چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په سوریه کې د اسرایلو د پرون ناوخته برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 30 تو زیات تور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبري اژانس سنا نن سهار وختي کړې ده. د یو روغتین مشر فیصل حیدر ویلي دي چې د 14 کسانو مړی وروړل شوي او 30 نور ژوبل شوي دي. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارون کې ډالي ویلي چې په وژل شوي کې لږ تر لږه 4 ملکیان شامل دي. د راپورونو له مخې اسرائیلو پرون ناوخته د سوریې په مرکزی برخو بریدونه کړي چې په پاسنۍ مرکشوبلې سربیره په هما ولایت کې یو لوی لاره هم تخریب شوې ده. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریې دننه بریدونه کوي او اکثرا د سوریې پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نخښه کوي، خو ډیر کم د خپلو دغو بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. په ویتنام کې د یاګي توپان لږ تر لږه 15 کسان مړ کړي او 14 نور لاداره کړي. یاګي توپان په شمالي ویتنام کې ګڼ مالی توانونه هم اړولي. ګڼ مرګ ژوبلې او توانونه د توپانو له کبله د ځمکې د خویدو او د سیلونو د بهیدو په خاطر وښتي. دا توپان له شنبې ورځې پیل شوی او لا هم چلیږي چې لامل یې د لا زیاتو بارانونو او سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی دی. د میلیونونو کورونو بریښنا نا پرشوی او پلویو لارو د اوبو د ډنډېدو په سبب ټرافیک کې خند هم مخ شوی دی. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستان ووتل چې پر مهال یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې د لسګونو افغانانو په ګډون 14 امریکایي سرتیري ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیې په اړه ډیر ناوخته، یعنی د 2020 کال د اگست په 14مه پریکړه وکړه. د یوه ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل، راپور کې دا راغلی چې امریکایي چارواکو په واشنگټن کې کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سم اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وې چې د تخلیه مستحق وو. دا راپور په استازو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو د مشر مایکل میکال د 3 څیړنو پایله ده. تر دې وړاندې بیا د بایډن ادارې له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ځینو ډیموکراتانو سیاستوالو پخوانی جمهوریت غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې له طالبانو سره یې د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره کړې وه. زموږ د خبری ټولګې ته بیا هم ښه راغلاست. دا خبری ټولګه زه فرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په راپورونو کې ورا سره واورې چې نن ټاکل شوی دا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشي، خو لا هم په افغانستان کې ډېرې مېرمنې د بشري حقوقو نه لري پاتې دي.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي.
په کونړ ولایت کې د ریکشاو شمیر په زیاتېدو سره د خلکو تګ را تګ کې ګڼې اسانتیاوې برابرې دي.
د شپې به حتی چې پیدا کېده بم نه اوس د رکشو سره الحمدلله سہولتونه ډیر رامنځته شوي دي او بیام خد الحمدلله.
فلخوا هلمند کې بڼوال د طالبان حکومت له کرنې ریاست نه خپلو باغونو ته د نباتي درملو غوښتنه کوي.
لرون چې د زموږ درخت چې دی ګرد د سپیرو وچې کړي چنجای کوي نه امبار ستا نه شي سه ګرد درخت موچې سویلې چنجای کوي د سپیرو ماشینان غواړو.
خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالبه هم را سره شته، تر پایه پورې را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشي. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولي سرپرست نذیر احمد اندیشوی دا غونډه بنند اروپا په وخت په 3 بجو پیل او د افغانستان د بشري وضعیت اړوند به پکې ځانګړی راپور هم وړاندې شي. دا ناسبه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخه بشری سرغړونو تورن شوی دی. په دې اړه نور جزئیات به فیروزه عزیزی راکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50مه غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشري وضعیت په اړه بحثونه وسی. ښاغلی اندیشه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانه په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان یو کلیدي او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر والکل ترک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګه په دې شورا کې د ښاغلي بینټ ماموریت هم تمدید شي.
ښاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه ناسته نن پیلېږي او د اکتوبر تر 13مې به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې واردمخه خپور سوی د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلی او حساس بلل سوی او طالبان تورن سوی چې ورځ تر بلې د ښځو منجونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقوقو بیلابیلو موضوعاتو ته هم اشاره سوې ده. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په عاجله توګه دي یو خپلواکه اداره جوړ کړي تر څو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشري حقوقو د خپلې وی کمشنرې فرشتي عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن سوای دی. تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په ښځو پکې پراخ محدودیتونه لګول سوي هم ګڼ خبرګونونه راپارولي دي. په دې قانون کې د ښځو پر غږ او مخ کارولو بندیز لګیدلی چې په هیواد دننه د ښځو دینی عالمانو ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل سوی او د ښځو د عامه ژوند محدودوونکې پالیسي ګڼلای ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي دې په خپل ایمان وډارسي، خو د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالانو او افغان میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقوقو شورا د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقوقو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ای وی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه ونه د غوښتنه ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغیر ورکړي. او زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال ده چې په دې باندې په هزاران طریق باندې په دې باندې
په جرمنی کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مختوړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي. نړۍ ته پکار ده چې د طالبانو پر وړاندې نور غلي پاتې نشي. دوی د بشري حقونو شورا که په رښتیا د بشري حقونو مدافع وي نو اوس وخت چې د ښځو لپاره د عدالت غږ پورته کړي او پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي ترڅو هغوی مجبور شي چې د ښځو ته د هغوی حقونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل شوې او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کېږي. دغه راز په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنیت د بشري حقونو شورا شپږ پنځوسمه ناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په یو اونۍ کې نږدې 1,00,000 کسان له افغانستانه وتلې دي. د آی او ایم په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. آی او ایم زیاتوي چې په وروسته وخت کې نږدې 4,50,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. افغانستان ته راستانه شوي کسان وای چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له افغانستانه وتلو کسانو هم په وار وار ازادي رادیو سره په خبرو کې په ایران او پاکستان کې له بیلابیلو ستونزو شکایت کړی دی. په دې اړه پوره راپور لا به د سپوږمۍ ناورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د نوي راپور لمخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په اتمه خپور شوی، د تیرې اګست میاشتې له 15 تر 13 شپږ 90,000 کسان له افغانستانه کډوال شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. په راپور کې راغلي چې 8,944 کسان ایران او 28,500 نور پاکستان ته کډوال شوي. د آی او ایم په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 3,545 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم زیاته کړي چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنېدونکو په پرتله 40% ډېر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړې چې ښایي په ایران کې د 40 مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅه شي. د آی او ایم د راپور له مخې د تېرې اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستانه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 9.5% د پام وړ زیاتوالی راغلی، چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 70% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مایران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند ستونزې ډېرې دي. په تیره د کډواله یو وار ایران ته لاړو، یو وار پاکستان ته. د بیاسنادي له عمله بیرته افغانستان اوس 15 کېږي. اوس 15 کېږي چې ډېرو په سختو شرایطو کې راغلو پاکستان ته. ځوانان یو باید کار وکړو. افغانستان نور د ژوند ځای نه ده. کارم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بل میشته افغانه کډواله جمیله انصاری ازادي رادیو ته وویل:
خپله ماته او نور ما غونډي کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو له رجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېره ستونزې لري. دا چې دلته هم بې برخلیک دي او له نورو ډېرو ستونزو تر څنګ رواني ناروغیو او امنیتي ستونزو سره هم مخامخ کېږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی، په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
په مدت یک سال میشه که د ایران زندگی میکنیم. د میدان جلیلی از دسته که
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ، میدان جلیلی سیمه کې. خو ډیپورټ کړو اوس افغانستان کې. دلته هم کار نشته، روزګار نشته. موږ غواړو بیرته ایران ته لاړ شو، ځکه دلته کار نشته، ژوند نشته. همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو.
نه بارس نه دیگه از مشکلات زندگی میخوایم پس به ایران بیایم زندگی کنیم.
پا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په دویمه په یو راپور کې ویلي وو چې د 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي. په راپور کې راغلي وو چې له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بېکوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د سوریه چارواکي وایي چې د اسرائیلو په برید کې 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. اسرائیلو رسمن لا څه نه دي ویلي، خو مخکې د راپورونو له مخې په سوریه کې دولتي ځواکونه او د ایران پلوه ګروپونه د اسرائیلو د بریدونو هدف ګرځېدلي. صفی الله ستانګزی نور جزئیات راکوي.
د سوریه دولتي خبری آژانس سنا ویلي، اسرائیلو د سوریه د هما ولایت مسیاف ښار په څنډو کې پرون هوایي بریدونه کړي. د بریدونو له امله یو لار تخریب شوی او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې. د یو روغتون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړي ورول شوي او 30 نور ژوبل دي. د سوریه دولتي آژانس یک شنبه لومړی ویلي وو چې ځینې پوځي اهداف هم وشتل شوي. هم مهاله رویټرز ویلي په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایراني کارپوهان پکې په کار بوخت و هدف ګرځېدلی. ایراني چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړې. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقونو څارونکي ډلې ویلي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه 4 ملکیان شامل دي. دې ډلې ویلي لږ تر لږه 4 هوایي بریدونه د مسیاف ښار په څنډو کې شوي چې ځینو سیمو کې له امله اور هم لګېدلی. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریې دننه بریدونه کوي او اکثر د سوریې پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نښه کوي، خو ډیر کم د خپلو دغو بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. مسیاف باندې مخکې کلونو کې هم اسرائیلي ځواکونو بریدونه کړي. تیر کال د اسرائیلو یوې څرندوی ډلې ویلي وو ایران د سوریې د پوځي صنایعو د کنټرول په لټه کې دی. د غزې د جګړې له پیل راهیسې په سوریه کې پر ځینو سیمو باندې اسرائیلو ته منسوب بریدونه زیات شوي او هغه سیمې چې ویل کېږي د ایران او یا د سوریې د هوایي مدافع سره تړلې ملیشې پکې دي څو ځلې په نښه شوي. تیره میاشت سپاهي پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایي ځواک یو افسر احمد رضا افشاري په سوریه کې د یو هوایي برید له کبله ژوبل او بیا یې وروسته سا ورکړه. سږ کال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ په برید سره چپړی پر اسرائیل اچول شوي څو ایراني پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو یو جګپوړی قمندان محمد رضا زاهیلي ووژل شول. د دغه برید په ځواب کې ایران د اپریل په 14 نیمه شپه پر اسرائیلو د بیپلوټو الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو راپورونه له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو وستلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو بیا وایي چې په ولایت کې د رکشاو شمیر په زیاتېدو سره کڅه هم خلکو ته یو ځای نه بل ځای ته په تګ راتګ کې ګڼې اسانتیا برابر شوي، خو ښار کې ګڼګونه زیاته کړي او د لارو بندېدو له امله یې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اکلا له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د اسدآباد اوسیدونکو همت الله ازادي راډیو ته وویل پوخوا چې رکشې نه وي نو دوی به د موټر راتګ لپاره زیات انتظار کولو او که کوم موټر به یې په کرایه نیولو نو ډېرې پیسې به یې ترې غوښتلې او دا کار د هر چا له وسه پوره نه وو. خو په خبره اوس چې رکشا به راغلي نو په لږه کرایه او لږ وخت کې خپل هدف ته ځانونه رسولی شي.
دا رکشې چې راغلي دي ډېر سهولتونه دې سره رامنځته شوي دي. په خوا چې به مریض در سره و نو تر سیتامې پورې به موټر په 1.5 روپۍ تلو او د شپې به حتی چې پیدا کېده به هم نه. اوس د رکشو سره الحمدلله سهولتونه ډېر رامنځته شوي دي او بیا هم ښه ده الحمدلله.
د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي فرهاد راته وویل بیروزګاری او غربت خلک په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي او هر سړی نشي کولای چې د موټرو لوړې کرایې پرې کړي. په خبره رکشا به د غریبو خلکو د تګ راتګ لپاره یو ښه او ارزانه وسیله ده.
دغل د چې په دې اسداباد خار کې رکشې رالی الحمدلله ډیر ښه سہولت رامنته شلو مخکې چې به مطلب یو زی ته بازارنج په یو نیم سل دوه سو روپو تلو اوس رکشا الحمدلله هغې زی ته په پنځوس روپۍ ځي.
د رکشو چلوونکي هم خوښ دي چې په خپل خار او سیمه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. قیام الدین ازادي راډیو ته وویل
د خپل کاروبار نه ډیر ښه خوشاله یم او دغه خپل د کورنۍ لپاره ښه هلې ځلې کوم او خپل دیړی او مزدوري را ډیر ښه پاتې کیږي او ډیر ته خوشاله یم د خپل کاروبار نه.
خو د اسداباد یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي که څه هم چې د رکشو راتګ سره زیاتو خلکو ته د تګ راتګ لپاره ښه او ارزانه وسیله په لاس ورغلې خو نیوکه کوي چې رکشه چلوونکي ښاري نظم ته پام نه کوي او همدا وجه ده چې په ښار کې یې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ډېری وختونه د لارو بندېدو لامل کیږي. دو تنه انتقاد کوونکي امین او جاوید
اسداباد کې د رکشو زیاتوالي سره ډېر وختونه لارې بندې وي. له دې امله نه ناروغان روغتون ته په وخت رسېږي او نه هم نور خلک خپلو کارونو ته په وخت رسېدی شي. بازار او سړکونه یې واړه دي او بیروبار هم هره ورځ مخ په زیاتېدو
دی. سهولتونه رکشو سره ډېر پیدا شوي دي خو مګر بیروبار ډېر زیات شوی دی او ګڼه ګوڼه زیاته ده په بازار کې.
دوی له خاروالۍ او اړوندو ادارو غواړي چې رکشو او نورو موټرو ته معلوم تمځایونه وټاکي او په هر ځای کې د ودرېدو مخنیوی وکړي. د اسداباد خاروالۍ یو تن کارکوونکي چې په راپور کې لنوم او غږ خپرولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل خار په یو تنګ ځای کې او د ماستر پلان پرته آباد شوی او په یاد ساحه کې د پراخېدو امکانات هم نشته. د هغه په خبره په همدې تنګ ځای او کوچنیو سرکونو کې د هر ورځې په تیرېدو د خلکو او موټرو شمیر مخ په زیاتېدو دی نو په بشپړ ډول د ګڼې ګوڼې مخنیوی اسانه کار نه دی. دا یوازې د کونړ اوسیدونکي نه دي چې د رکشو زیاتېدو سره د لارو بندېدو او ګڼې ګوڼې ډېرېدو څخه شکایت کوي بلکې د جلال آباد په ګډون د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په رکشا او موټر چلوونکو نیوکې کوي چې ښاري نظم او ترافیکي اصولو ته پام نه کوي او ولسونه یې ستونزو سره مخ کړي دي.
وسمرزو هلمند ولایت ته. هلمند کې بڼوال د طالبانو حکومت له کرنې ریاست نه خپلو باغونو ته نباتي درمل غواړي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ورسره په دې برخه کې هیڅ مرسته نه ده شوې. پاتې حال زموږ همکار راکوي.
د هلمند ولایت یو شمیر بڼوال وایي په دې وروستیو کې د ځینو نامعلومه آفتونو له کبله د باغونو شنې ونې وچې شوي چې دوی یې زیات اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت د نوی ولسوالۍ یو بڼوال کریم مولا وایي د باغ یو شمیر ونې وچې سوي او پاتې نور یې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی د طالبانو له حکومت له کرنې ریاست څخه د مرستې غوښتنه کوي. وایي یاد مراد یوازې د ده په باغ کې نه بلکې په ګاونډیو باغونو کې هم ورګډ سوی دی.
نه امبار ستا نه شی سګر درخت موچې سویلې چنجه کوي د سپیرو ماشینان غواړو اورې امبار غواړو کود د کود ورته وایي د ماشینان راکړي چې د تو پروشي پکو ګرد درخت سپیرو غواړي ماشینان غواړي مجدا کار وسی امبار راکړي د پای بیل غواړي د کود ورکو بره بیا ضروري چې وسی یو خور ورکړي بره بیا پنځه خور ورکړي لس خور ورکړي او کدا شانې بره بیا درخت هم چې د لاس موزي بره بیا شي نه.
د کریم الله ګاونډی او بڼوال عبدالقدیر وایي د جمهوري نظام تر سکوت وروسته د کرنې ریاست له لوري ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. دی هم وایي چې د باغ ونې په بېلابېلو ناروغیو باندې اخته سوي او له حکومت څخه د دې ناروغۍ د کنټرول غوښتنه کوي.
مشکلات دغه دی چې ورور دغه اول دغه کونډې د په سره کم ورکړي د درختو مرض کوي دغه درخت چې دا دوا غو د کونډې په څه شکل ورکړي او بل نه یو کور ته نه یو دوا سره نه یو خو دا مشکلات چې خطوط د درخت سره کم بار خو نو یو په دوا چی نو خو مرز ولاندې کړی دي ګرد ته تو ور سره کم دا نه یو مرز دا په یو کې دا کندری ور کې چې یو مواد کوټ دا غي شی ولا خو نو دا مرز په خاطر دا دی و چی جو چوال کې تو ګر.
د دغه ولایت اوسیدونکي او بڼوال وایي کرنه او مالداري د یاد ولایت د خلکو اقتصادي سرچینې دي. نو حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې خپل فعالیتونه له نورو برخو څخه زیات کړي او له کروندګرو سره د کرنې په عصري کېدو کې مرسته وکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه یو بل بڼوال محمد نعیم وایي حکومت باید بڼوالو ته د مرضونو د مخنیوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه برابر کړي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین بیا وایي کروندګر او بڼوال باید له دوی سره خپلې ستونزې شریکې کړي تر څو دوی ورته رسیدګي وکړي. په دغه ریاست کې د نباتي ساتنې د مدیریت مدیر انجینر نجیب الله حکی وایي تر اوسه پورې له دوی سره هیڅ یو بڼوال د نباتي ناروغیو په اړه څه معلومات نه دي شریک کړي.
فضای نباتات و عمومی مدیریت او اروند چانگی چه پولسوالی که شتون دارین و محترم باغوانان او کروانگر دی لمرنهی لده دی استخدام مشویلی واخلی. حقا سنوزی چه دی بخبول و باغون او کرواندوی که لری دوی دی اغو پا حق لباندی لارخوان او باغوالی چه مو باید پا دیگ باغونو که کم کارون ترسرکو. دا مرحله دی استراحت دی مرحلی نا او بیاد میوی دا اصل طرف پوری په جریان کې ده او دوی باید دا ټولې مرحلې د کرنې ریاست په مشوره تدبیر کړي چې دغه ستونزې په آینده کې منځته رانه شي. د دې مشکل همدغه غټه لویه ستونزه همدا ده چې دوی خودسره یعنی هغه دواګان استعمالوي چې دوی د اصلي مسلکي کس ته مراجعه نه ده کړې.
له دې ټولو سره سره هلمندي بڼوال د کرنې په برخه کې د عصري وسایلو غوښتنه هم کوي تر څو د دې په خبره خپله کرنه عصري بڼې ته راواړوي.
وړاندې به څلورویشت دقیقې بحث زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي چې موضوع یې په افغانستان کې د بشري حقونو په هکله ده. خو د هغې نه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار او روزګان لارې مسافر او موټر چلوونکي د لارې له خرابوالي شکایت کوي. دغه لاره د اوږدو جګړو، ماین چاودنو او سیلابونو له امله ډېره زیاته ویجاړه شوې ده. په دې هکله سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی.
له کندهار څخه روزګان ته غزیدلی سړک چې هر ورځ ګڼ شمیر مسافر او موټر چلوونکي پرې تګ راتګ کوي.
اولادونه خراب شوی دی چې ولاکې روزګان ته ځمکوم رسېږي یا پسې رسېږي یا په ګوډې رسېږي چې دوه ساعت هم دوه نیم ساعته لار وتخوا اوس پنځه ساعته ته رسېدلی.
عبدالقاهر چې له کلون رئیسی پر دې لار موټر چلوي د لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په ژمي کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال اړ دی چې د لارې په اوږدو کې په ساعتونو ساعتونو انتظار وکړي. د عبدالقاهر په وینا یو شمېر عاجل ناروغان چې له روزګان څخه کندهار ته د درملنې لپاره وړل کیږي د سړک د خرابوالي له امله په نیمه لار کې سا ورکوي.
لار دوانه خراب ده چې ابل پیرا د زر اتلم یو د نکشنې د تور کتل کاش ګرځیدل په تنوچ کې په مټر کې وپاس دا کشنې مریض نور معلومات مې نه دی سره کړی خو په شفاخانه کې جواب ورکړی چې ویره سو کندار ده تور کتل کاش ګرځیدل دي دلته تنوچ تر ورسو دغه وپاس بیا مې غټ چار مټر ته پلاس ورکړي د جهازه پر دی خارانم بل مریض عمر سره هغه مې غټ پلاس ورکړي. دا جال مریض د پاره دونه ده چې هم سل فصل خطر ده سل فصل خطر ده معنا دا مخه چې بارانونه و دا ار مانده ته درې ساعت څلور ساعت یعنی دا ویان مانده ته خلک شپېلا وکړي.
د راز محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو بل موټر چلوونکی وایي د لارې د خرابوالي لکبله د موټرو پرزې جرجر خرابېږي. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې لارې د ترمیم او جوړولو لپاره جدي اقدامات وکړي تر څو د خلکو د تګ راتګ اسانتیا برابر شي.
لارې ولې چې خراب ده بل څه کې په یو میاشت کې مې څلور جوړې جمپنان په ختم کړې دي په یو میاشت کې د شاه جمپنان په ختم کړې دي وروره ټیرونم پر دغه رقم کړې دي بل نو وس لار دې چې ګسره کې دغه نه د چله یو مریض درې ځا پر ورسې یو کارو کتار په سره برابر کړو دغه لار نه ده بل خو نه چې باید جوړ شي د لار.
په ورته وخت کې د میرزا محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو مسافر وایي د دې لارې خرابوالي سفر وشکړی دی. د نوموړي په وینا دا ستونزه د مسافرو لپاره نه یوازې ستومانه کوونکې ده بلکې د هغوی ورځني کارونه هم زیانمنوي.
دا دونه تکلیف دی لنډه لار ده د یو ساعت یو نیم ساعت لار ده موږ په درې ساعت را رسېږو په درې نیم ساعت را رسېږو مریض نو دغه شپه تکلیف دی چې پر لارې چې را رسېږي یو ساعت وخت لري هغه په درې ساعت را رسېږي دغه تکلیف.
بلخوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د جنوبی زون د ټولګټو چارو تخنیکی مسول شیر حسن خوشوال د کندهار روزګان د لاري د موټر چلوونکو او مسافرو د شکایتونو په خبرګون کې وایي چې د دې لاري د جوړولو پروسه روانه ده او اوس مهال د شاولی کوټ د ویان تر حدودو پورې کار بشپړ شوی دی او تر روزګانو پورې به په اساسي ډول ترمیم سي.
د خبرونې په نیمایي کې په 23 دقیقې بحث هم واوري خو د غینه مخکې خبرونه. د ملګرو ملتونو په جنوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه وایي افغانستان د بشري حقونو د شورا د 50مې دورې د بحثونو یو عمده موضوع ده. هغه دا خبره نن په یو پیغام کې د دې شورا تر پیل مخکې کړې ده. کغله اندیشه وایي د افغانستان په استازیتوب په نننۍ غونډه کې دوه کسان حضور ولري. تمه ده نن د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ هم خپل راپورت وړاندې کړي. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو لپاره یو واکمنۍ وروسته د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستانه ووتل چې په مهال یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې د لسګونو افغانانو په ګډون 13 امریکایي سرتیري هم ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیه په اړه ډیر ناوخته یعنی د 2020 کال د اگست په 14مه پریکړه وکړه. د یو وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل راپور کې دغه راز غلی چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سم اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وې چې د تخلیه مستحق وو. په ویتنام کې د یاکی توپان لږ تر لږه 15 کسان مړ کړي او 24 نور لادره کړي. یاکی توپان په شمالي ویتنام کې ګڼ مالی توانونه هم اړولې دي. ګڼې مرګ ژوبلې او توانونه د توپانو له کبله د ځمکې د خویدو او د سیلونو د بهیدو په خاطر اوښتي دي. او په سوریه کې د اسرایلو د پرون ناوخته برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبری اژانس سنا نن سهار وختي کړې ده. یو روختن مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوي او 30 نور ژوبل دي.
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبري کوو چې په باب یې په نړیواله سطحه اندیشنې شول سوي دي. طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر سفر بندیز اعلان کړ. افغانستان ته د هغه پر سفر دا بندیز داسې وخت اعلان شو چې هغه د دوشنبه په ورځ خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. د بشري شورا د 50مې غونډې لومړی ورځ په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب کتاب پر فهرست بحث ته ځانګړې ده چې د ریچارډ بینټ په راپور کې یادونه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوریو د دغه هیواد خلک لا زیاتې بېوزلۍ ته ورټېل وهلي دي. خو طالبانو په ورور په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سم بللی او ویلي دي چې اقتصادي رکود هم دومره د اندېښنې وړ موضوع نه ده. د ریچارډ بینټ پر راپور کې چې یو ابتدایي بڼه د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وی پاڼه خبره سوی طالبان د شوز او جنو پوړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن سوی. شغلی بینټ ویلی په دغه راپور کې د 2023 میلادي کال له سپتمبر څخه د 2023 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت رڼا اچول سوی ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي د راپور تر جوړولو مخکې انقره، استنبول او دوهې ته سفرونه کړي او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي دي. د دې ترڅنګ د ملګری ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه وایي افغانستان د بشري حقوقو شورا د 50مې غونډې د بحثونو یو عمده موضوع ده. نن په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې افغانستان ته ولې د ریچارډ بینټ پر سفر محدودیت ولګول سو او اوس په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه دی. د دې بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او عبدالروف روزګانی. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شیرزای صاحب، تاسو ترازو د ملګری ملتونو په دې غونډه کې د بشري حقوقو شورا کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي، څه فکر کوي چې دا بحثونه به څومره برخلیک ټاکونکي وي؟ شیرزاد صاحب، آواز مې اورئ؟ مهرباني. ملګری ملتونو د بشری حقوقو شورا کې د افغانستان پر وضعیت چې بحث نن کیږي، دا څومره مهم بحثونه دي؟ اوس مې آواز درځي شیرزای صاحب؟ پښتنه دا و چې د ملګری ملتونو د بشری حقوقو شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحثونه څومره مهم دي چې نن پیلېږي؟
ابتدا سلامونه ونې کړي تاسو ته، تخنیکي همکاران ته، میلمه ته او ټولو اورېدونکو ته. وګورئ، دا درې کال نه زیات شو چې په افغانستان په اړه په ملل متحد کې، په شورا امنیت کې او په دې نورو نهادونو کې بحثونه را روان ده. دا بالکل ژوره خبره ده چې په افغانستان کې حقوق بشر نقص ده او ناقض سوق ده، عامل سوق ده. ملل متحد یا شورا امنیت یا دوی کوم استازی چې افغانستان لپاره تاکل کیږي یا وزیر یا ورته دنده ورکول کیږي، دوی داسې پزله یا په قانون په چوکات یا کومه اصلي کار چې د افغانستان ستونزه په ښه طریقه باندې حل کړي، هغوی داسې کار نه کوي. دوی په درې کالو کې مونږ ولیدله چې افغانستان خلکو سره لوبې کوي. دوی د افغانستان په خلکو په سترګو د خاورې شي. دوی لس کاله نور هم داسې گزارشونه ولاندې کی او د لرې نه افغانستان ته کارو کی، یا بس تش په نامه دی شورای امنیت یا د نهادونو په نامه یا کوم استازی چې دوی ته کی د لرې نه افغانستان لپاره واکنش وکړي او بس اعلامیه صادر کی، دا د افغانستان مشکلات نه حلوي. او زه فکر کوم که نور هم که سل ځلې نور هم داسې دوی برنامه جوړ کی یا ناست جوړ کی، د افغانستان خلکو ته مستقیمه خدمت نشته او افغانستان خلکو ته د حل لار موندلو دپاره د دوی په صداقت یو تلاش نشته. نو په دې منظور دا درې کال چې دوی دومره کارونه وکړه، دومره سرغلونه وکړه، دومره بې تفاوتي افغانستان خلکو سره وکړله، اوس د افغانستان خلک د دغسې ناست نه زړه نه خوښوي او پوهیږي چې دا ټول هغه استخباراتي کړی ده چې د استخباراتو د منفعت په بنیاد دوی خپله ګزارشونه وړاندې کوي.
روزګانې صاحب، تاسو هم بحث ته شراغلست، ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو حکومت ولې افغانستان ته د ریچارډ بنت پر سفر بندیز اعلان کړ؟
سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو، ستاسو محترم اوریدونکو ته او محترم میلمه ته وړاندې کوم، وخت مو په خیر. نو اولا خو ملګري ملتونه له میلمه چې وویل، رښتیا هم درې کاله کېږي چې دا په نمایشو غونډو په دې وخت تېروي. درې کاله کېږي زموږ درې نسل د تعلیم او تحصیل محروم سول، پر دې یعنی نړیوال سترګې پر پټې کړي دي. تر څنګ یو لړ نمایشي کنفرانسونه دا دایر کړل چې هغه یعنی هیڅ افغانانو ته هیڅ څوک نه رسېدي. راځم د ملګرو ملتو د گزارش په اړه چې په افغانستان کې پر بشري سرغړونه باندې تیار کړی دي. یو شی باید ومنو چې نړیوال خصوصا ملګری ملتونه او د دوی باصلاحیته استازي هیڅکله داسې گزارش یا کاذب گزارش چې مستند نه وي هغه گزارش نه ورکوي. یعنی د هغه څه چې راټول کړي دي پر حقایقو ولاړ و. نو طالبان د حقایقو پر حقایقو سترګې پټوي. وضعیت داسې ښیي چې په هغه شکل نه دی. افغانستان کې فقر، بیکاري، تعلیم و تحصیل، خلک محروم، د کدرونو تشته، دا هغه ناورین دی چې افغانان نن سره لاس او ګریوان دي. دوی د دې دپاره چې د دغو حقایقو څخه یعنی خلک او نړیوال غافل وساتي، د داسې استازو ورتګ باندې بندیز لګولی.
بله ډیر مننه شرزه صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هر راپور خبريږي طالبان ردوي، کله چې دا ډول راپورونه رد کیږي ستاسو په نظر باید په اسناد او شواهد رد نسی؟ آیا طالبان په دې برخه کې شواهد وړاندې کوي؟
وګورئ، طالبان خو یو خپله یو غلط کار نه دی منلی. ده په مخکې که په جمهوریت دوره هم وو، که دوی انتحار هم کوله، هر څه یې کوله، دوی هغه مسؤلیت نه ویله چې مونږ مونږ ګناهکار یو. دوی چې راغی سرچپه د افغانستان خلکو نه یو عمومي افهم اعلان کړه، په دې چې هغوی مجرم و افغان خلکو ته. او دوی په درې کالو کې که دوی د نجونو مکتبونه ښوونځی بند کړی ده، که پوهنتونونه یې بند کړی ده، هر ظلم کې کوي طالبان خو نه مني. په دې نه مني چې هلته د طالبانو زړه جام ده چې لوی استخباراتونه یا لوی کلی ده په دنیا کې دوی حمایت کوي. او یو خبره خو د طالبانو، او بل د بین المللي ټولنې ته وګورئ، دغه ګزارشګرانو ته وګورئ، دوی ښه پوهیږي چې دا لوبه چې اوس په افغانستان کې را روان شوې ده، او خاص په دغه درې کالو کې، د دې په تر شا څوک ده؟ عامل څوک ده؟ عامل همدغه بهرنیانو، همدغه استخباراتي کړی وو. نو په دې چې راځئ تاسو طالبان نیسئ، چې طالبان خپل واک نه لري، او څه چې په افغانستان درنه کېږي دا د استخباراتي لوبي یو برخه ده چې طالبان ته هدایت ورکول کېږي، او طالبان ته زمینه مساعد کړی ده. چا مساعد کړی ده؟ هغه کسان چې طالبان ته د هر اونۍ $30 میلیون لیږي، هغه کلی چې طالبان ته ډېر لوی حمایت کوي، پته اوپراتوي پیسې ورکوي، او طالبان هر ظلم چې کوي ورته خبرې نه کوي. هلته پاتې شو د حقوق بشر خبره. حقوق بشر هم د استخباراتو د لوی قدرتونو پر منافع په اساس استعمالیږي. اوس دمدغه بین المللي ټولنه نه پوهیږي چې افغانستان کې څه را روان ده. دا د نجونو مکتبونه څوک بند کړی ده؟ دغه هره ورځ سرایي محکمې ده، دا د چا له خوا ترسره کیږي، او چا ورته روحیه ورکول کیږي؟ او طالبان چا کمکه په مونږ باندې، طالبان چا حمایت کړه؟ نو په دې چې دوی راځي افغانستان ته سفر کوي، او طالبان هم نه مني، خو طالبان حق یې چې نه مني، هغوی خو اوس په قدرت ده، او حمایت هم لري، او هر څه امدادي په واک ده، او میدان هم ورته خالی ده، لوی قدرتونه هم ورته څه نه وایي، ملل متحد هم ورته پیسې لیږي. او د دې په ځای چې دوی راشي افغانستان دننه، دوی لاړ شي هغه لوی استخباراتونه ګریوان و واخلي، او وایي چې تاسو ولې داسې لوبه حمایتوي، تاسو ولې پیسې لیږي؟ د کوم که دوی وغواړي چې افغانستان خلکو ته صادقانه خدمت وکړي، په کار ده چې دوی د بهر نه بهرنیان چې اصلي عامل ده، همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې را روان ده، د هغوی ګریبان ونیسي، هغوی چې خپله سیاسي او استخباراتي لوبه بند کړي، افغانستان دننه خود به خود د طالبان هم د منځ ځي، دغه مشکلات بهلیږي، او تر څو چې لوی استخباراتونه د دوی حمایتګر وي، خو طالبان بدمشي کوي، نور هم بدمشي کوي. تاسو وګورئ څومره چې ناسته وشو، هر ناسته چې کېږي یو بل محدودیت په افغانستان خلکو ته، خاص د ښځو پر ښځو او نجونو باندې دوی محدودیت نور هم زیاتیږي. ولې یو شی ته هم دوی تن نه ورکي؟ نو اصلي عامل د افغانستان بهر ده، که اوس د ریچارد بنیت راتګ افغانستان کې بند شو. زه دا یو خبره پر بنیاد زه حق بنم چې دې ته زمینه مساعدیږي چې که دا صادق ده، ورشه د استخباراتونه ګریبان ونیسه، ورشه هلته لوی استخباراتونه سره کښېنئ، که رښتیا تاسو بشر ته خدمت کوي، که تاسو رښتیا د بین المللي قوانین رو لمخه، که تاسو رښتیا وایئ چې مونږ انسانیت ته احترام کوو، او ټول دنیا په یو سترګو ګورو، خو لاشه هلته اصلي بازیګران ونیسئ. اوس موقع درته ده چې کوم وخت چې ته زه افغانستان دننه هلته هم په یو دفتر کې کښېنې، هغه دفتر نه بیا هم ته خپله نشرات کوې، د خلکو منځ هم تاته اجازه نشه چې لاړ شي. خو لوی استخباراتونه په اصولي او اساسي کچه افغانستان خلکو ته خدمت وکړي، چې خلک هم پوه شي چې رښتیا هم ملل متحد موږ سره صادق ده. نو زه فکر کوم چې افغانستان خلک د دغسې ګزارشګرانو او د دغسې اعلامیې او دغسې واکنشونه چې یوازې د کاغذ پر مخ ده،
او دا یو لوبه ده، یو فریب ده افغانستان خلکو ته، او دنیا ته هم ښایي چې سعید ملل متحد فعال ده په دې شیزونو باندې، او اصلي فعالیت نه کوي، او دنیا هم په دې پوهېږي، افغانستان خلک هم په دې پوهېږي، او دا چې د افغانستان خلک اوس اعتماد د ملل متحد نه ختم شوی ده، خو د دوی همدغه کارونه ده. نو زه فکر کوم چې تر څو چې ملل متحد په رښتینې او صداقت افغانانو ته خدمت ونه کړي، او د دې هر څه ریشه او عامل بهر ده، بهر کې دوی کار وکړي، که بهر طالبانو باندې فشار راولي، یوازې چې دغه د بونې څلوېښت میلیون ډالر طالبانو باندې بند شي، که د دوی پوته او پراتوي پیسې ورباندې بند شي، خامخا دا لوبه به ختمېږي.
ډېره مننه روزګانی صاحب. د ځینو بهرنیو کړیو د ځینو نړیوالو بنسټونو یادونه وسوه، پر دوی باندې څوک فشار راوستلی سي په داسل کې چې افغانستان اوس په نړیواله سطحه په زیاتو هیوادونو او بنسټونو کې استازولي هم نه لري؟
مننه. د دوهی توافقنامه چې یو جانبه توافقنامه د افغانانو د استازو پرته د خلیلزاد په واسطه ترایس ول د ایسای په منځګړیتوب، یعنی فلم دنیا یا نړیوال یا ملګری ملتونه کولای شي چې لا اقل هغه یو جانبه توافقنامه چې دوی توافق پر کړی دی او نړیوالو یا ملګری ملتو د اروپا اتحادیې نظارت کاوه او د امریکایانو طالبانو ترمنځ امضا شوه، فلم لا اقل دوی کولای شي چې امریکا ته مخ ورواړي او دوی مکلف کی چې هم طالب او هم امریکا دغه توافقنامه ته سر کشیدي او دغه عملی کی فعلاً دغه عملی ده، یعنی دغه لارې عملی ده. نور نو دوی کولی شي چې پر طالبانو فشار راوي چې طالبان د افغانانو هغه انساني حقوقو ته غاړه کشیدي. تقریبا د بشري ناورین په ارتباط تقریبا 540,000 یا 5 میلیون شاوخوا کې افغانانو په تیر دولت و موسسو و سازمانو کې یعنی کار کوي، یعنی 5 میلیونه انسانانو د کار په نتیجه کې د تیر جمهوریت په وخت کې دوی خپل فامیلو چې د فامیلو متکفل و دوی ډوډۍ پیدا کوله، د دوی پر اتک سره طالب پر اتک سره دا 5 میلیونه چې دا 5 میلیونه که په 50 کې ضرب کې 50 میلیونه افغانان یو دم د فقر و بیکاری سره یعنی لاس و گریوان سوال، یعنی دا بشری ناورین دی. نو پکار خدا ده چه طالب افغانان تو مراجعه و که دا افغانانو چه مشروعیت واخی کم شرایط چه یو حکیمیت و یو نظام تا لازم دی اغا یعنی تسارکی او غار او تکشیدی. نو فعلا خودوی هیچ نو نرمشت نلری دا افغانانو پاوران دی، تعلیم دروازی بندی دی، کار احل تا نسپارگل کیجی پا خلا دا قانون که یو فقر بیکاری د مرد ځوانانو تشته کډرونه ټول وته تحصیلي او تعلیمي نظام وبخي یعنی په صفه کې ضرب شو. فلن ریوال کولای شي فشار پر دی راوي او دوی وادار کې نو متحده ایالات کولای شي په یو ژغ باندې دوی تابع کې، نو هغه خپل برنامه لري د دوی په وجود کې خپل ګټې ویني. نړیوال باندې لازمه ده خصوصا پر ملګری ملتو چې امریکا ته مخ واړي چې طالب لا اقل هغه توافقنامه چې تاور سره امضا کړی دا هغه ته غاړه کشیدي چې یو مشروع حاکمیت رامنځته شي، دلته د قانون حاکمیت کار اهل ته وسپاري شي او تعلیم و تحصیل دروازې خلاص شي.
ډېر مننه شیرزای صاحب. تاسو تر اوسه په افغانستان کې ولې ورځ د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی او طالبان چې په دوحه کې کومې ژمنې کړې وي هغوی ته متحد نه ښکاري، د دغو بشري حقونو د وضعیت په وړاندې د خرابۍ په وړاندې د مبارزې لپاره فکر کوي چې دوی تعهد لري؟
اوغه طالبان یو لوی میادګران لري. د طالبان زله جام ده چې مونږ هر څوک یا څوک نشته چې دوی ته څه ووایي، په دې چې دوی ته همداسې وظیفه ورکړل شوې ده. د امریکانو د وتلو سرسام ولې د افغانستان نه ډېر کدرونه ووتله؟ چا ورته زمینه مساعده کړه؟ کوم کسان چې افغانستان ته ډېره موثره و هغوی ولې امریکا دوی شریکان ولې دوی ته زمینه برابره کړه چې دوی ووزي؟ ولې دوی داسې یو مایده یو توافق یو مذاکره طالبانو سره ونیول چې د افغانستان خلک ونه بېخبر و؟ اوس چې د دوهې تعهد څه شی ده یا مایده څه شی ده؟ 115 ورق یا 100 مادې خلکو ته ښکاره شوې ده. نور داسې پوته بندونه شته چې تر اوسه پورې یوازې د طالبانو رهبري چې د طالبانو لاندې کسان هم خبر نه ده افغانستان خلکو ته پرېږده او هغه کوم جمهوریت مهم کسان چې لکه اشرف غني او لوی وزیران چې هغوی خبر وو او د طالبانو زله جام ده چې مونږ هر څه وکړو مونږ یې حمایتګر لرو څوک ده چې طالبانو ته ووایي چې وویل چې په درې کاله کې چې د ښځو په نجونو په کورونو کې بند ده دوی ټول اوس رواني تکلیفونه سره مخامخ ده ښځو په کورونو کې بند ده ښځه یو پارک ته نشي تلی ټول اقوام په یو شکل نه یو شکل ځورېږي ځوانان ځورېږي دلته متقاعدین وکړه چې یو عمر کار یې وکړله د متقاعدینو حق نه ورکوي د ځوانانو حق نه ورکوي ټول خلک تښتي غواړي چې ووځي افغانستان نه په ګاونډي هیوادونه هم وګوره چې د مهاجرینو وضعیت څنګه ده څوک ده چې افغانانو نه پوښتنه وکړله چې ولې داسې وشو او طالبانو ته وویلې چې ولې تاسو داسې کوي بس یوازې هغه تش په نامه د کاغذ په مخ یو اعلامیه صادروي زی راځي سفرونه د دغه سفرونه په اساس نور هم پیسې د افغانستان د خلکو په نوم نور هم مصرفېږي نو طالبان زلی جمع ده ځکه طالبان نرمش هم نه کوي او د طالبان هم دغه چې طالبان زه وایم د مارک لبلې د طالبان یو پروژه ده په دغه پروژه کې همدغه ټول څه چې طالب کوي دا لوی استخباراتونه ته ورته وای زمینم برابری غلی هم ده غگم نکی هر سه چه کیگی پا افغانستان بنده دو دوی خاموش ده حالتا بیا کل چه ده استخبارات و منافع ایجاب کلا بیا اغا وقت وای چه حقوق بشر اوس حقوق بشر هم ده ده غلو استخبارات و نهیر ده سوک ده حقوق بشر غگم نکی سوک ده حقوق بشر اغا شوارم ده دوی پیاد نده او بس یوازې افغانان ده چې اوس زوري کدا په تاجک ده کدا پښتانه ده کدا ازبک ده هر څوک ده بیا هم افغانان ده افغانان زوريږي کله چې استخباراتان و هغه هدف او برنامه ختم شو بیا هغه وخت حقوق بشر هم دوی پیادیږي هر څه دوی پیادیږي بیا هغه وخت هم اوضاع داسې په خپله ګټه دوی استعمالی سه چې وغواړي بیا یو لکه مخکې چې کانفرانس د پونو شو یو د لاسووسې حکومت راوړي او په افغانانو باندې تمیلوي یو خود افغانان نه جرأت واخیستله افغانان اوس دوده ته احتیاج ده دومره دیکتاتوري ده دومره ظلم ده چې څوک د ترس نه د وحشت نه خپل غږ نشي اوچتولی کنه تاسو وګورئ په پردی په ګاونډي هیوادونو کې که همداسې حال وای په درې کالو کې بله چې یو هفته هلته په پاکستان ایران کې یو هفته د ښځو او د نجونو مکتبونه بند کړي او ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي هلته خلک پاسیږي او افغانستان کې هر څه چې ظلم کیږي که د خلکو د کور نه د هغې لور هم تختوي که تجاوز کیږي هر څه کیږي بیا هم خلک خاموشه ده په دې چې د خلکو جرأت واخیستله د خلکو دوده یې واخیستله
ډېر مننه
دې پسې ټول هغه استخباراتونه ده تر څو چې استخباراتونه ده دغه استخباراتونه هم دا برنامې وي او زه فکر کوم چې افغانستان خلکو ته لوی استخباراتونه او په ضمن همدغه ملل متحد لوی استخباراتونه ته زمینه مساعده وي
15 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت بحث کوي چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي د بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی روزګانی صاحب تاسو تر اوسه د افغان جنو او ښځو وضعیت هم کوم مثبت بدلون ونه موند څه فکر کوي چې دا وضعیت ولې په خرابېدو دی او په دې برخه کې نړیوال څه فکر کوي چې هغه چې شیخ خپل اواز پورته کوي
نړیوال خو درې کاله وسوله چې په نمایشي غندونو یا تخبیکي یا غندي ملګر ملتونه هم نو که دا په بل ملک کې داسې حالت کې یوه ورځ د یو څوک په اروپایي ملک کې یوه ورځ د نجونو یا د هغه ملک د اولاد پر مخ د تعلیم تحصیل دروازې وتړي دنیا به سره وشوري افغانان بدبخته قوم دی 15 کاله کېږي چې دلته د دنیا استخباراتي رقابتونه روان دي دلته استخباراتي خپس کمرو توای په افغانستان مسلط ده نو طالب هم یو پروژه ده دوی پرون هم پروژه و ده دوی هدف چې شول سو دي دغه لپاره شول سو دي چې دلته دوی دغه حالت وساتي طالب خپل صفوف ته دغه نامه انګیزه ورکوله چې مکتب کفر دی د انجلی تاګ مکتب ته کفر دی د ښځې کار فاشا ده کفر دی نن اول خو دوی خپل صفوف ته
هم یعنی سپیناوی نشي ورکولای چې کچیر دوی د مکتب دروازه خلاصې نو هغه ورته چې پرونج زما ورور یعنی زما کور خطراب شو شهیدان مو ورکړه افغانان تباس او نن بیرته خلاص کینم څنګه کفر ندی نو یو خدا عمل دی بل د مچکې استخبارات پر دوی باندې مسلط دی د طالبان فلسفه کې تاسو تازه ده ډاکټر صاحب فاروق اعظم دغه نوې مصاحبه مو موریدلې نو وینا په دې کې ویل دي چې طالب نه پر شریعت روان دي نه پر اسلام روان دي دوی ته کوم چې مولانا فضل الرحمن ویل مولانا فضل الرحمن رالی په افغانستان کې سفر درلود دوی ټول لسنو مچول دوی رهبری او لارې ملای بت الله په نامه د چا سره مې ویل دي په داسې حال کې چې هغه چا سره ونه ګوري مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د نواز شریف لور ته انتخابات کوي ور پروژه لاس راړولي هغه د لاهور یا د پنجاب تر وزارت اعلی رسی خو د افغانستان کې د وینا هغه اساسي ټکی دا و چې په فلسطین کې څه حال دی الته پر وینځونه یا پر شوده باندې څه ظلم روان دی د دې په ځای چې په هغه جنایات وغندې تاسو مکتب غواړي مکتب چې شه د وینځونه مکتب دغه فکر دا مولانا ډیزل تورتوی یا مولانا فضل الرحمن دغه فکر دی او طالب پراغ روان دی متاسفانه
ډیره مننه شیرزای صاحب طالبان ولې لنړی او نړیوال ټولنې سره په یو ډول تقابل کې روان دي لیوی خو د رسمیت پیژندنې تملري لبلې خوې ځینې مهم چارواکي داسې شي چې دوی لنړی سره هیڅ ډول تعامل ته لیواله نه دي
او ګورې طالبان ما مخکې هم وایي طالبان تم داسې دند ورکول شي طالبان ځلې جام د سوق نشته چې موږ نه پوښتنه کوي دا څو ورځې مخکې متقی تل و د کانفرنس اسلامي هلته یو غونډې درلودله اوه پنځوس اسلامي ملکونه د افغانستان سره یو ځای اوه پنځوس ملکونه ده هلته چا وویل او دا ټول اسلامي ملکونه پوهیږي چې طالبان د شریعت او اسلام خلاف را روان ده په هغه غونډه کې یو چا ونه وایل متقی ته چې د ښځې آواز اورت نه ده تاسو ولې د دومره ظلم کې د اسلام په نوم اسلام بدنامي چا مرته هم دا خبره ونه کړه ولې دوی تحریم نه کوي دوی نه ولې پوښتنه ونه کړه د متقی غریبان ولې دوی ونه نیوله چې تاسو ولې د اسلام نوم بدی خو دا د نور ملکونو په اسلام په اسلامي ملکونو بد اثر لري تاسو وګورئ چې څه ظلم چې د اسلام په نوم دوی کوي ټول عالم اسلام دوی بدنامي هلته یو کس پیدا نه شو دی وکه یوادون نه چې متقی او طالبان نه په دغه درې کال نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې د اسلام نوم بدی او د ورته د خبرو اجازه ورکی ورته دعوت یې ورکړه نور بزی او ورته صندوق هم جوړی هر څه کې دا بینلی ټولنې هم پرې ده چې دغه اسلامي ملکونه موږ سره صادق نشته او اسلامي ملکونه هم دغه لوی استخباراتانو اعلی دی یو بازیچه ده ځکه د لوی لاس د امریکا ده او د استخباراتو ده چې نه اسلامي ملکونه د اسلام پر بنیاد هم دوی نه پوښتنه ونکړله نو څه ولې د خدای اوس په طالبان ګوري چې ټول زمينه ماته مساعد ده هر څه چې کوو څوک نشته چې موږ ته څه ووایي امیرالمومنین همداسې ده همدغه اوه پنځوس هیوادونه نه پوهیږي چې د خلفای راشدین په وخت کې امیرالمومنین څنګه وو امیرالمومنین همداسې د خلکو نه بېخبر ده امیرالمومنین همداسې د امیرالمومن په امارت کې یو چا خپله زوی خرڅ کړي دودی ونه لري سره یې محکمه شي حق یې تلف شي خزو حقوق به البته تلف شي او څوک غږه مونږ کې به جام داسې ظلم دار وانه دغه و 50 ملکونه نه پويږي په دې باندې او چا پوښتنه ونکړه په دولې د ډېر لوی لوی ناسونه او مجلسونه د دوی ته د لابیګریم کیږي نو ځکه طالبان چا سره به نه نرمش کوي نه تعامل کوي هغه یو وظیفه چې ورته ورکړل شوی ده پوهیږي چې د هر خوانه موږ ته خلک اواز نشي اوچتولی څوک نشته چې موږ نه پوښتنه وکړي او یو لوی بادار موږ لرو هرڅه چې کوو هغه خپله وظیفه تر سره رسوي هغه تر څو چې به استخباراتي لوبې ختم شي او خپل هدف ته ورسیږي همداسې را روان ده یوازنۍ لار همدا ده چې دنیا موږ سره صادق نه ده نه ملل متحد موږ سره صادق ده نه د اسلامي ملکونه موږ سره صادق ده نه ګاونډیان موږ سره صادق ده تر څو چې افغانستان خلک په خپله خپل آواز اوچت نیکی یا ورځ لکه نور هیوادونه چې قیام وکړله لکه چې بنګلدیش قیام تر څو چې افغانان په خپله یو موټی ونه شي او مونږ هم وګورئ چې څنګه په منځ کې دوی تفرقه اچوي. هلته یو سناتور ولې احمد مسعود غواړي چې ورسره احمد مسعود سره وګوري که هغه غواړي افغانانو ته خدمت وکړي ته داسې تفرقه مه اچوه ته طالب خپله حکومت باندې فشار واچوه چې دغه پیسې بند کړي طالبانو باندې دا دمونگه پاگتا دا چه ترسو چه تزی احمد مسعود تشوکه چه احمد مسعود داشت بیا بیرت داخلی جنگونه دل تشروع کی نو دوی مونگ سر صادق نشتا یوازنه املارم دادا یو خب بل مونگ منس که دوم را تفریقه چوله دا چه مونگ افغانان تر نپریدی چه مونگ یو موتی شو یو زای شو پا دغا حرکاتو بانده کلا با سمی صادق وگرا پلا کلا احمد مسعود وگرا کلا با طالبان طلابی گریم که یوازنه املار دادا چه افغانان تول یو موتی شی او پوشی چه دغا سلور نیم ده هده پینزه سلوی خال شو چه مونگ بانده گو برا را
من هم دارم 25 دقیقه بحث مولا آزادی رادیو وارد بحث لبرخوالو نثار احمد شیرزی او